دا چې تاسو زمان نو نه پیګم په کوم لیوان ته په کوم من په کومه مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وای نه زولما دا ته باندې ډیره لوی ګرانه خبره ده خو دا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو په ورونو پر غونو کې دا چې نو ورته لارې مر پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې
خراب نشه په دې اصطلاح باندې کاروان سپ شاعر حساس وی او دا حساس توپ خو کچرته یو وړه خبره هم د سټوک څنګه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي لیکن ډیر خبرې سم مثبت وی نو دا هم بیا بیرته لیکنو ته هم شاعر ډیر وهڅوي د جولای له 10 مې راوروسه مو شعر لیکل دا چې تر کال هم دا ورځ یاد شوی و دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپل
ټولنې رنګ راوته معلوم دی دا په پېښلا په ډنډو وشل شوی دا په صالحو وشل شوی دا په ځایقو وشل شوی دا د هر چا مختلف ځایقې دي د هر چا کې د شیخ خپل مینا خپل ميلان وي یعنی به دې باندې پېږم خو بیا دا خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل ایبونه دي خو ټول کوبو پټ دي نو دا زموږ د ټولنې چې ایبونه یې بولي او که واقعا هغه ایبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا ایبي او ځینې خلک په اشترا باندې اغه تا د نورو د مینې په نظر نه وګوري خو بیا هغه د ډېر مینې داسې د لوبو خبره نو د زړه د سلای بونه په لوبو باندې کوي نو تاسو خبره باندې چې دا ډېر خلک چې مینې کوي او ډېر خلک چې د دې ته سلا باندې ما سره مینې وکړه یا یو زما سره څه هنر یو سایلو یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر سلام خاطر هم نو په ډیر رنگونو کې یو نیم رنگ
نو کاروان څه طبي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نسته لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې دا ډیر لوی برخه خصوصا په خواله رسنیو کې ما دا ویل چې لدی جولای له دیرشم راورسته تاسو دې ته تحول شو یاست چې کوم شعر ولیکي لیکلایم دی شعر
او دا اختر کال هم دا ما ډیر سرنه تر کال هم دا د جولای د دیرشم راورسته د کې دی هم دا اوس نیم کې دی
یعنی خدا کا خبر مهمه ده یعنی خلق باید پوښی چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي نور ډالې هم ورته لري
ها کار په دې نه خو باید دې نه ډالې چې دم باید په مینا باندې بیا او دې نه رنگم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ کوي وته دې دغه نو په پروته وي دا رنگم باید تر سره کولای شي او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي
د شغل کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تلګه مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګه مسکشا چستا بشما بس يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کی امروان ملنگیم دا مینے پا کاروان کی امروان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلې نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به یې داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به یې کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والې ونې، لرګي نه ګورې چې د غوز د ونې دی؟ زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي.
دا کیسه چلانور پخوا ازادي راډیو مجلې ته رالې شلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو دی چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی، زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوست، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي، ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه هېڅکله هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ، مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو لول سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې، ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دیشته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولی.
نه، در د ما چې مخکې یادونه وکړې د هغو تر څنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه، یوازې مې غوښتل هغه د غوزانو ونه انځور کړم چې دغسې یي. نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب و، ما دا شی دغسې نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پی کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلې دي؟
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي. کیسې مې یو ډول لیکلې سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي، خو زما د پاره ټولم دغه سينو، یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو، ما زه لا تشویق کړم او دغه سي کرکتنې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې به زما خو برخه ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده، چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې د څه کوم شی وو ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستې. موږ ټول کیسه ډیره ښه راخستې وه او ډیر
لیکلی پکړیو. تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي، نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د قصې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې، کرکتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغسې یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه خبره وو. همدغه څه دغه کره کتنه یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کره کتنه پرې لیکلې وه. له سمبولونو رالېولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دا رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه وو، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه شي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خوشي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه مو لوستې ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده، نو د خپل ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سړي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسو کې هر یو شی یا هر یو انزور وړاندې کوو هغه باید کیسې پوری یا کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري. کله مونږ په کیسه اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسه یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري، خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کره کتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دغه نقطې سم نه در اخستی، نو دغه څنګه چې باید په دې خبره خفصه وي دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخستل کیږي او که ښې راخستل کیږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم شکاره نسی، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهم دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفی په شکل باندې راوس پړم کیسه بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی ده، لکه دا د یوې مور په صفت باندې د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و دغه خبره ده، زمونږ کچېرې مونږ خپل کرکټونو ته راشو زمونږ کرکټنې په هغه اثر نه وي په لیکوال یې کنه. او دغه باید بیلې مونږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسې نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو کنه بیا غلبیل شکیږي، اثر باید ورته واچو اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټید مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دې زما کیسې کسی نقد کړي وو یا زما کسی ته کتنه کړي وو. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه، چې مثلا وایي چې ځلا ښه کسی لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه، نه د ځلا په کسی باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کره کتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب طالب شوی دی 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د دې ونې آزادي رادیو د بي مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موش
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو
یو څو ستوري مې د شپې انډیوالانو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالانو ماسوتن مې د پرې انډیوالانو غروسین میں ہم پدے انڈی والا نو غروسین میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا
ماس خوتن میں دا پرے انڈی والان